السلام علیکم په افغانستان کې د سهار اته بجې سوې د ازادي رادیو لومړی یو ساعته سهارنۍ خبری خپرونه پیل سوه. نن جمعه ده، د کب یهود 15 د مارچ میاشتې 15. د دې خپرونې په راپورونو کې اورئ چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د اقتصادي همکاریو د سازمان له غړو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د اوربند د ټینګښت په هدف د هڅو ملاتړ وکړي. دا هم اورئ چې په قبایلي سیمو کې میشت افغانان وایي په دغو سیمو کې د پاکستان د پوځ په عملیاتو کې دوی هم زیانمن سوي، خو د ملکیتونو جبران یې نه دی سوی. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. د بی پولی خبریالانو ټولنې په افغانستان کې د خبریالانو د وژنو د بندیدو غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د استیناف یوې محکمې د کابل پوهنتون د تروریستي حملې د عامل او طرح د اعدام حکم تایید کړ. د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي چې د میانمار پوځ په 13 میاشت کې له پوځي کودتا وروسته اعتراض کوونکي وژلي، وهلي او په غیر قانوني ډول نیولي دي. د بی پولی خبریالانو ټولنې په افغانستان کې د خبریالانو د وژنو د بندیدو غوښتنه وکړه. د دې ټولنې د افغانستان او ایران د څانګې مسؤل رضا موینی پرون پنجشنبه ازادي رادیو ته وویل چې په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره عاجلو او عملي اقداماتو ته اړتیا ده.
ما از مقامات حکومت افغانستان
مشل افغان چارواکو په دې برخه کې جدي څېړنې غواړو، او له نړیوالې ټولنې په تېره بیا له امریکا، جرمني او فرانسې غواړو چې د جرمونو د نړیوالې محکمې په تحقیقاتو کې د دې جنایتونو د ورزیاتولو په هدف د بی پولي خبریالانو د ټولنې د غوښتنې ملاتړ وکړي.
په افغانستان کې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو د وژنې له کبله اندېښنې وروسته له هغې لا زیاتې سوې چې تېره سېشنبه د انعکاس د خصوصي راډیو تلویزیون 3 ښځینه کارکوونکي په 2 جلا حملو کې د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې ووژل سوې. د دې وژنو مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. په روان هجري لمریز کال کې د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی په ګډون لږ تر لږه 10 خبریالان په افغانستان کې په هدفي حملو کې وژل سوي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی او په کابل کې د اروپایي ټولنې د غړو او ځینې نورو هیوادونو سفیرانو د افغانستان د سولې پروسې د راتلونکو ګامونو په اړه خبرې وکړې. ارګ په یو بیان کې ویلي په دې غونډه کې چې پرون جوړه سوه د سولې لپاره د سیمه ییزې او نړیوالې اجماع او نورو مسایلو په اړه بحث وسو. دارک په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکول سوي. بلخو په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ پر ټویټر لیکلي چې له ښاغلي غني او د ولسمشر له لومړي مرستیال امرالله صالح سره د اروپایي ټولنې د ډیپلوماتانو خبرې راغندوي، او دوی په دې کتنې کې په افغانستان کې د هدفي وژنو له کبله خپل اندېښنه څرګنده کړه. په افغانستان کې د خبریالانو، مدني فعالانو، دیني عالمانو او دولتي کارکوونکو هدفي وژنې په دې وروستیو کې زیاتې سوي دي. په افغانستان کې د استیناف یوې محکمې د کابل پوهنتون د تروریستي حملې د عامل او طرح د اعدام حکم تایید کړ. د روان کال په 3 میاشت کې پر کابل پوهنتون خونړی برید چې مسؤلیت یې داعش ډلې ومانه، 22 کسان ووژل او له 30 زیات نور یې ټپیان کړل. د افغانستان د سترې محکمې ویان احمد فهیم قویم تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د عادل د اعدام حکم په بګرام زندان کې د تروریستي جرایمو د څېړنې د استیناف محکمې لخوا تایید سو.
عامل و طرح اصلی
د کابل پوهنتون د تروریستي حمله عامل او طرح عادل چې په آرش او طلحه مشهور و مخکې اړوندې ابتدایي محکمې په اعدام محکوم کړی و. دا حکم اوس د استیناف محکمې لخوا تایید شو.
د سترې محکمې ویاند وایي چې استیناف محکمې د عادل یو بل ملګری عبید الله هم چې په حماد مشهور و په نورو تروریستي جرمونو کې د لاس لرلو له کبله په اعدام محکوم کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو څیړونکی توماس اندریو وایي چې د میانمار پوځ په 13 فبروري میاشت کې له پوځي کودتا وروسته اعتراض کوونکي وژلي، وهلي او په غیر قانوني ډول نیولي دي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې ټاکل سوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن پر میانمار د وسلو نړیوال بندیز او پر پوځ یې اقتصادي بندیزونه ولګوي. امنیت شورا به دغه ورځ دا قضیه د جرمونو نړیوالې محکمې ICC ته هم راجیح کړي. خوشاغلی اندریو په جنیف کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په خپل راپور کې د نورو پراخو بندیزونو غوښتنه کړې، او ویلي دي چې باید د میانمار د تیلو او ګازو پر سکتور چې اداره یې د پاوز پلاس کې ده بندیز ولګول سي. پرون تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر میشل باشلیت په یو بیان کې وویل چې وروسته له دې چې د میانمار پاوز د فبروري پر لومړۍ نیټه پوځي کودتا وکړه، لږ تر لږه 450 کسان وژل سوي او 1200 زیات نور کسان نیول سوي دي. د ارمنستان په پارلمان کې د اپوزیسیون د یوې ډلې مشر وایي چې له صدر اعظم سره د وختي پارلماني انتخاباتو په اړه خبرو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. نیکول پاشینیان چې له سیاسي بحران او د پوز لخوا د استعفا له غوښتنو سره مخامخ دی ویلي چې تر وخت مخکې انتخاباتو ته تیار دی، خو په دې شرط چې اپوزیسیون هم د ځانګړو شرایطو منلو ته چمتو سي. په پارلمان کې د اپوزیسیون د ډلې مشر ایدموند ماروکیان له پاشینیان سره له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې خبرې وسوې خو موافقې ته ونه رسېدل. د ارمنستان سیاسي حالات سخت کړکېچن دي، ځکه د پاشینیان او اپوزیسیون پلویانو د یو بل په وړاندې لاریونونه پیل کړي دي. ماروکیان وویل چې شایي په راتلونکو خبرو کې چې نور سیاسي ځواکونه هم باید برخه پکې واخلي، دواړه لوري یوې موافقې ته نږدې سي. او د ازادي راډیو د تاجکی څنګه پر دوو خبریالانو په پلازمینه دوشنبې کې د تیلو د بیو د لوړېدو په اړه د راپور جوړولو پر مهال برید وسو. پر شهلا عبدالله او ملا رجب یوسفی پرون په داسې حال کې برید وسو چې د تیلو په یوه ټانک کې له یوه ډرایور سره مرکه کوله. دواړه ژورنالیستان وایي چې د تیلو د ټانک یوه کارکوونکي دوی ته وویل چې مرکه دې بنده کړي. بیا راغی شهلا عبدالله یې پورې وهله او هڅه یې وکړه چې د هغې د کمرې لینز بند کړي. وروسته کله چې یوسفی په خپل موبایل ټلیفون د دې جریان ویډیو اخیسته، نو برید کوونکی د هغه خوا ته راغی. ورته وویل چې د خپلې کمپنۍ لخوا له لیکلي مکتوب پرته د ده په ودانۍ کې د فلم اخیستو اجازه نه لري. یوسفی ورته وویل چې د ده د ودانۍ فلم نه اخلي، بلکې له هغو ډرایورانو سره مرکې کوي چې د پټرولو د بیو له لوړېدو سره ټکوي. یو ډاکټر وروسته د یوسفی د مخ د وړو ټپونو علاج وکړ. د دوشنبې ښار د سینو سیمې پولیسو د پیښې په اړه ابتدایي څېړنې پیل کړې دي. هاته بجې او و دقیقې سوې. ازادي راډیو ته غوږ یاستې. خپرونې هر ورځ د سهار پر اوو بجو پیلېږي او د ماښام تر اوو بجو دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري، کولی سئ چې د ازادي راډیو خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو د ویب پاڼې له لارې واورئ. ازادي راډیو ډاټ کام. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري چې ولسمشر غني د اقتصادي همکاریو د سازمان له غړو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د اوربند د ټینګښت په هدف د هڅو ملاتړ وکړي. په بل راپور کې په خوست کې فعالان وایي چې ځوانان کولی سي د سولې په ټینګښت کې جوت رول ولوبوي.
پر دواړو خواوو، پر طالبانو، پر حکومت، پر نړیوالو ټولنې او نورو هیوادونو باندې فشار واردوي سي څو زر تر زره په افغانستان کې افغان وژنه بند کړي او دغه درې څلوېشت کلنه جګړه چې کوم ده دا پای ته ورسیږي.
په قبایلي سیمو کې میشت افغانان وایي چې په دغه سیمو کې د پاکستان د پوځ په عملیاتو کې د دوی ملکیتونه هم زیانمن شوي.
د شمالي وزیرستان خلکو ته د کورو دوکانو نقصان ورکړو، چې کله موږ دا پارټي اور وړې دي داغه جواب یې کله موږ ته موسه پرې نه راکړي، نه نقصان راکړي او نه جواب راکړي.
په سیمه ایزو مسایلو کې دا هم وری چې د پاکستان د سوپر لیگ یا پی ایس ایل لوبې په کووید 19 ناروغي د کرکټ د څو لوبغاړو د اخته کېدو له کبله وځنډېدې. د نورو مطالبو تر څنګ دوه اونیزه پروګرامونه هم خبرو. نیمه نړۍ او کور کلی. د خبرونې د سر موضوع. ولسمشر محمد اشرف غنی د اقتصادي همکاریو د سازمان یا ایکو له غړو غواړي چې په افغانستان کې د اوربند د ټینګښت په هدف د هڅو ملاتړ وکړي. شغلی غنی پرون مازیګر د ایکو سازمان څوارلسمې سرمشریزې ته د وینا پر مهال یو ور بیا په افغانستان کې د جګړو د بندېدو غوښتنه وکړه. بلخو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د طالبانو له مشرانو سره د خبرو لپاره دوحې ته چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو کوربه دی رسېدلی دی. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د جګړو د ختمولو او د اوربند د ټینګولو په چاره کې د اقتصادي همکاریو د سازمان یا ایکو رول مهم وباله. د ایکو سازمان د افغانستان، ایران، پاکستان، تاجکستان او ترکیه په ګډون لاس غړي لري چې څوارلسمه سرمشریزه یې پرون مازدیګر په آنلاین ډول جوړه شوه. ښاغلی غنی د غونډې ته د وینا پر مهال وویل
له یوه پراخ اوربند څخه ستاسو ملاتړ داسې چې په دوحه کې روانې خبرې چټکې کړي ډېر اړین دی. موږ د افغانستان خلک له 2 کلونو راهیسې د سولې له اساسي حق څخه بې برخې شوي یو. هغه وخت راغلی دی چې دا تاوتریخوالی چې زموږ ښکلی هیواد دی په یوه وژنځای اړولی دی پای ته ورسیږي.
په همدې حال کې په دوحه کې په بین الافغاني خبرو کې د افغان دولت د مرکچی پلاوی غړي فوزیه کوفی وایي چې دی او همکارانو یې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د سولې د راتلونکې او د مذاکراتو د راتلونکو ګامونو په اړه خبرې وکړې چې د دې په وینا ګټورې وې. میرمن کوفی پرون نوخته پر ټویټر ولیکل چې په دې کتنه کې یو ځل بیا د سولې او توافق ته د رسیدو په صورت کې د ښځو او نوي نسل د ونډې پر اهمیت ټینګار وشو. ښاغلی خلیلزاد پرون دوحې ته ورسید خو له هغه مخکې په کابل کې له افغان چارواکو او له حکومت وتلو سیاسي شخصیتونو سره د سولې د مذاکراتو په اړه خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو جګپوړي چارواکي د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې خلیلزاد کابل ته د دې سفر په ترڅ کې د افغانستان د سولې د پروسې د چټکولو په خاطر له ځان سره یوه نوې طرحه وړې ده. د چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې افشا شي ویلي چې په دې طرحه کې راتلونکي سیاسي جوړښت ته د اوښتو لپاره انتقالي دوره شامله ده. تمه ده چې خلیلزاد به په دې اړه په دوحه کې د طالبانو له استازو سره هم خبرې وکړي. له هغه رئیس چې جو بایدن د امریکا د ولسمشر په توګه کار پیل کړی دا دوحې ته د ښاغلي خلیلزاد لومړی سفر دی. خلیلزاد د 2000 کال په فبروري میاشت کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره افغانستان ته د سولې د راوستو په نوم موافقه لاسلیک کړه، خو پر دې موافقې د یو کال له تېرېدو وروسته هم په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه نه ده راکمه شوې، بلکې برعکس زیاته شوې ده.
وموردل چې ولسمشر محمد اشرف غنی د اقتصادي همکاریو د سازمان یا ایکو له غړو غواړي چې په افغانستان کې د اوربند د ټینګښت په هدف د هڅو ملاتړ وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د طالبانو له مشرانو سره د خبرو اترو لپاره دوحې ته چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو کوربه دی رسېدلی دی. بلخوا په خوست کې فعالان وایي کچېرې ځوانان یو لاسي نو دوی کولی شي د جګړې ښکېل خواوي او نړیواله ټولنه په دې هېواد کې د جګړې بندېدو او دایمي سولې ته وهڅوي. دوی دغه څرګندونې د ځوانانو په یوه ګډه غونډه کې کړې چې په هغې کې د ځینو نورو ولایتونو ځوانانو هم برخه اخیستې وه. تفصیل په دې راپور کې.
د پنجشنبه په ورځ د نوي نسل او ځوانانو جرګې د افغانستان له 26 ولایتونو وروسته په خوست کې هم د سولې په ملاتړ د خوستیو ځوانانو غونډه جوړه کړې وه. د دې غونډې ګډونوالو وویل کچېرې د سولې لپاره د ټول هیواد ځوانان یو لاس شي نو دوی کولی شي د جګړې ښکېلې خواوې او نړیواله ټولنه په دې هیواد کې خبرو اترو او سولې ته وهڅوي. د سولې لپاره د ځوانانو د اړیکو د ګروپ غړي احسان الله حکمت ازادۍ راډیو ته وویل د دې غونډو نتیجه به له دریو ادرسونو افغان حکومت په قطر کې د طالبانو د اسلامي تحریک دفتر او نړیوالې ټولنې سره شریک شي.
موږ په دې عقیده یو چې دغه ځوانان دي چې پر دواړو خواوو پر طالبانو پر حکومت او همدا ډول پر نړیوالو ټولنې او نورو هیوادونو باندې فشار واردوي سي څو زر تر زره په افغانستان کې افغان وژنه بند کړي او دغه درې څلوېشت کلنه جګړه چې کوم ده دا پای ته ورسیږي.
د نوي نسل او ځوانانو جرګې د غونډې یوه برخه ګروپي کار ته ځانګړي شوې وه او په هغه کې ښځو او ځوانانو په دې بحث وکړ چې څنګه کېدلی شي د سولې په بهیر کې د ځوانانو ونډه زیاته شي. د رڼا ټولنیزې ټولنې مشرې وزیره سعادت د سولې په راوستو کې د ښځو د ونډې په باب وویل
چې څلور لسیزې ځورېدلی یو لس متبه شوی دی. هر خور مور چې وي د هر کورنۍ غړی چې دلاسه ورکړي ډېر درد خویندو ته رسېږي. بنان موږ هم وپتل چې په دې غونډه کې برخه واخلو او هر هغه اړین ګام یعنی د سولې په راوستو کې ضرور وي وایخلو او د ورونو سره څنګ په څنګ دغه غږ بدرګه کړو او تر څو د زمونږ وطن کې رښتینی سوله راشي اصول ته د راوستو لاره هواره شي.
ځوان مدني فعال حبیب الله اسماعیل خیل وویل ځوانان د ټولنې هغه قشر دی چې په ټولو بهیرونو کې جوړونکی رول لري.
د یوې ټولنې اساسي برخه هم ځوانان دي چې هم یوه ټولنه بدبختۍ او نیکبختۍ ته سوق کولی شي. نو بینان په دې اساس نه د ځوانانو ونډه ډېره اړینه ده، بلخصوص د سولې په پروسه کې، ځکه چې سولې پروسه کې یوازنۍ چې ډېر زیان موندله دغه ځوانان دي، هغه څوک چې قرباني ورکړي دي. نو په دې اساس نه ځوانانو رول په سولې پروسه کې ډېر مهم بولي.
خوستۍ پیغله بشرا همت وای خزی کولای شي د نارینه او ذهنونه سوري په طرف واړوي.
میرمنو رول په سوله کې زخپل د ملا د تیر په هیڅ نه ارزوه ما چې ډیره مهمه ده، ځکه همدا میرمنې دي چې کولای شي د حتی د ډیرو تکړه او نارینه او ذهنونه مثبت طرف ته بدل کړي. او زمونږ ماشره په خوست کې هم ډیره فعال او تکړه خوستای پیغلشته خو یوازې لسنوي ته ضرورت ده.
په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو په مخه د افغان حکومت او طالبانو د پلاویو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د 2000 میلادي کال د سپتمبر میاشتې راهیسې خبري روانې دي. مخکې امریکایي او اروپایي چارواکو ویلي چې طالبانو له امریکا سره د 2000 میلادي کال په فبروري میاشت کې د لاسلیک کړي موافقې له مخې خپلې ژمنې نه دي پوره کړي او تاوتریخوالی ډېر شوی دی.
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په قبایلي سیمو کې میشت افغانان وایي چې په دغو سیمو کې د پاکستان د پوځ په عملیاتو کې د دوی ملکیتونه هم زیانمند سوي دي. د پاکستان حکومت وایي چې دغو افغانانو ته د تاوان ورکولو پر موضوع غور روان دی. تفصیل لبنو د عمر وزیر په راپور کې.
د افغانستان هغه اوسیدونکي چې زربیازه به عملیات وړاندې په میرامشا و میرعلي کې ژوند کاوه کورونا او دوکانونه یې ول. له پاکستان حکومت نه غوښتنه کړې چې د وزیرستانیانو په څیر د دوی کورونا او دوکانونه هم ړنګ کړل شوي ختم شوي، د نورو وزیرستانیانو په څیر د دوی د تاوانونو هم ازاله وشي. دوی وایي چې میرامشا کې قریبا 6000 دوکانونو کې د دوی د دوکانونو شمیره هم شامله ده. انتظامی سره خپل ریکارډ هم جمع کړي. ځایي دوکاندارانو د دوکانونو ازاله پیسې اخستي خو دوی لا هم نه دی وربللي. د افغانستان پکتیا اوسیدونکو عزیز رحمان چې میرامشا بازار کې دوکان لرلو مشال ریډیو ته وویل چې میرامشا کې یو کور او دوکان زربیازه به عملیاتو کې ډنګ شوي، دا تاوان معاوضه لا هم نه دی اخسته.
میرامشا ډام دی در په خیل کې مې خپل شخصي کور وو. ایوب مارکیټ کې مې دوکان وو. په هغه دوکان چې په ایوب مارکیټ کې مې لرلو هغه هم په زربیازه اپریشن کې ډنګ شو. تر نن پورې کاروبار نه لرو. سرمایه مو چې لرله هغه په زربیازه په اپریشن کې ختمه شوه. موږ د پاکستان حکومت څخه انصاف غواړو، څرنګه چې د شمالي وزیرستان خلکو ته د وختو زیانونو نقصان ورکړل شو، موږ ته هم باید چې د پاکستان حکومت د شمالي وزیرستان زیانمنو خلکو په شان د وختو زیانونو نقصان راکړي.
د افغانستان کندوز اوسیدونکي غلام وایي چې میرامشا ملخان سرای کې دوکان لرلو. انتظامیه ورنه د خپلو دوکانونو تفصیل غوښته وو، ورته یې رسولې خو لا ورسره مرسته نه دی شوې.
زه دا 15 کال میرامشا کې پروتوم، په ډنډې کې په ملخان سره کې مې دوکان وو. د ډک کورونه ډک د 40 غنټو کې مشت عامه راکړي چې په ضرب عذاب کې وته یوړی. موږ را وختي یو خو موږ دا خواهش لرو د پاکستان د حکومت سره چې موږ خپل پرمون هم ډکړي دي ورکړي مو دي، او موږ خپل لیسونه د تاوانونه ورکړي دي. موږ د پاکستان د حکومت نه دا خواهش غواړو چې نور وزیرستاني خلکو ته کډوالو ته چې څه مزایي ورکړي تاوانونه ورکړي. موږ هم خواهش غواړو موږ خپل معلومات ځنې واخو، موږ د په لارې یو چې موږ ته معلومات راکړي.
عبدالرحمن وایي چې 15 کاله یې په میرامشا کې تیر کړي. هلته یې کاروبار ول. هر څه یې په زربیازه به عملیاتو کې ختم شوي خو تاوان ورته ملو شوی نه دی.
سپلای بازار کې مې دوکان وو، دا هر څه ختم شوي دي. کله چې پاکستان حکومت اعلان وکړو چې افغاني کډوال دي کوم اسناد جوړ کړي خپل د کورو خپل د دوکانو، هغه دې ګلاب خان بندر ته راوړي. چې کله مونږ ور وړل اوس پورې مونږ ته کوم جواب نه دی راکړی. د شمالي وزیرستان خلکو ته د کورو دوکانو نقصان یې ورکړو، چې کله مونږ دا پارچې ور وړې دي د هغه جواب یې کله مونږ ته اوس پورې نه دی راکړی، نه نقصان راکړی او نه جواب راکړی.
کله مو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان انتظامیه چارواکو او ډیپټي کمشنر شاهد علي خان وپوښتل، نو دوی وویل چې میرامشا کې د افغانستان وګړو د دوکانونو ډیټا یا شمیر یې جمع کړی، خبرې پی روانې دي. خو لا هم د غمرستو په سر په عدالت کې کیس روان دی. څنګه هم چې فیصله وشي د دوی شمیر او تحقیق پس به لمرستو نه پاتې کیږي. زربیازب عملیاتو کې میرامشا میرعلي او د تاخیل بازارونه په مکمله توګه ړنګ کړل شوي ول، چې پس د غلطه متاثره دوکاندارانو او مارکیټونو مالکانو ته د حکومت لخوا مرستې اعلان شوې او زیاتره اغیزمنو دغه مرستې ترلاسه کړې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا ګری نه دا کمیستا
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځنګړی مرکی
مانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
او سم د افغانستان مسایلو ته د سیمي او نړۍ په مطبوعاتو کې کتنه کوو. هندوستان ټایمز رسپانې د چابهار بندر په باب لیکنه خبره کړې چې هندوستان د پنځمې پورز وړاندیز وکړ چې دغه بندر دی له شمال څخه جنوب ته د نړیوالو انتقالاتو په نړیوال دهلیز کې چې موقعیت هم ستراتیژیک اهمیت لري شامل کړی سي. هندوستان تمه لري چې د ایران له لارې روسیې او ځینو نورو هیوادونو سره ونښلول سي. د دې رسپانې په لیکنه نیوی ډیلی دغه ورځ له ازبکستان او افغانستان غوښتنه کړې چې دغه نړیوال دهلیز په څو اړخیزه پروژه کې برخه واخلي. ورسپانې د هندوستان د بهرنیو چارو د وزیر اس جی شنکر په حواله چې د چابهار د ورځې په مراسمو کې په انلاین بڼه خبري کولې لیکلي چې افغانستان او ازبکستان په دغه نړیوال تجارتي دهلیز کې له شمولیت سره لیوالتیا ښولې او د افغانستان له طریقه د یو شرقي دهلیز ایجاد به د دې وړتیا لا پسې زیاته کړي. د نړیوالو انتقالاتو لپاره له شمال څخه جنوب ته د غځېدلي نړیوال دهلیز په پروژه کې هندوستان، ایران، روسیه، ترکیه، ارمنستان، آذربایجان، بیلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، عمان، سوریه او اوکراین شامل دي. د لیکنې په دوام راغلي دغه دهلیز د لومړي وار لپاره په 2000 میلادي کال کې د لګښتونو د کمیدو، د بارونو د ځای پر ځای کېدو، د وخت سپمولو او په دې برخه کې د شیګنې لپاره پیشنهاد سوچي. هدف یې د روسیې او د مرکزی اسیا د هیوادونو ترمنځ د اتصال بهتري و. د دې پروژې اجرا په 2014 میلادي کال کې له خند او ځند سره مخامخ شو، خو هندوستان او روسیې په وروستیو کې د دې پروژې لبیا احیا سره لیوالتیا شوولې ده. د امریکا خبریدونکو ورځپاڼې نیویورک ټایمز په یو مقاله کې ویلي چې د افغانستان زیاتره غوره لرغونی اثر د جګړو په کلونو کې لوټ شوي او د نړۍ په معتبرو موزیمونو کې ځای پر ځای شوي دي. د ورځپاڼې په لیکنه د څو لسیزو جګړو افغانستان چې د نړۍ له نیستمنو هیوادونو ګڼل کیږي ویجاړ کړی دی. لوټمارو هم د دغه هیواد لرغونی اثر لوټ کړي او د نړۍ پر موزیمونو یا هم ځینو شتمنو کسانو یې چې د لرغونو اثرو د ساتلو شوق لري خرڅ کړي دي. نیویورک ټایمز د سنت جان سامسون په حواله چې د بریتانیا موزیم یو لساتونکو څخه دی او د لرغونو آثارو د قاچاق په اړه څېړنې کوي لیکلي چې ویلي دي د افغانستان په لسګونو زره لرغوني آثار سته چې د 1990 میلادي کلونو پر مهال بازار ته ایستل سوي. تقریبا ټول دغه آثار په غیر قانوني ډول صادر سوي او یا لوټ سوي دي. د لیکنې په دوام راغلي کله چې د نړۍ په موزیمونو یا هم نندارتونونو کې د افغانستان له زیاتو لوټ شویو لرغونو آثارو سره مخامخ سي، شایي په دې باب چې دغه آثار څنګه دغه موزیمونو یا هم ګالریو ته راوړل سوي زیات معلومات په لاس کې نه وي. خو د نیویورک ټایمز په لیکنه دغه آثار کولی سي د افغانستان د څو لسیزو لوټ تالان او جګړې داستان بیان کړي او دا پوښتنه ولاړه کړي چې د افغانستان تاریخ په چا پورې اړه لري او بل دا چې آیا دغه لوټ سوي لرغوني آثار به بیرته افغانستان ته ستانه کړی سي. او سم د سیمې په اړه، د پاکستان د سوپر لیگ یا پی ایس ایل لوبي په کووید 19 ناروغۍ د کرکټ د څو لوبغاړو ترخته کېدو وروسته وځنډېدې. په دې لوبو کې د 15 افغانانو په ګډون 150 نړیوالو لوبغاړو برخه درلوده. د پاکستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې په مناسب وخت کې به دغه لوبي بیا پیل سي. نور جزئیات د احمد تکلنا.
پاکستانی چارواکو د کرکټ د سوپر لیگ لوبو د ځنډولو اعلان وروسته له هغه وکړ چې د یو شمیر لوبډلو د غړو او کارکونکو د کورونا ټیسټ مثبت راووت. د پاکستان د کرکټ بورډ اجرائیه رئیس وسیم خان پرون پنجشنبه په یوه خبری غونډه کې چې جریان یې د بورډ پر رسمي وبپاڼه خپور شو دا اعلان وکړ.
That for us became a prime concern and was a huge concern.
دا اوس زموږ او د دې لوبو د امتیاز د خاوندان لپاره تر ټولو لوی اندېښنه ده. نو ځکه موږ پریکړه وکړه چې دا لوبي وزندو. موږ حالاتو ته ګورو او هلمن یو چې دا لوبي به په راتلونکي کې تر سره کړو.
وسیم خان وویل ټول اوه کسان چې شپږ لوبغاړي او یو د کرکټ بورډ چارواکی دی په کووید 19 ناروغۍ اخته شوی دی. د پاکستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې د یوه استرالیایي لوبغاړي په ګډون د دریو لوبغاړو ټیسټونه د سه شنبې په ورځ او د دریو لوبغاړو او د کرکټ بورډ د یو کارکوونکي ټیسټونه د چهار شنبې په ورځ مثبت وختل. وسیم خان وویل چې دا اقدام د لوبغاړو د روغتیا او ښېګڼې لپاره ضروري و. کرکټ بورډ وایي اوس مهال د دوی تمرکز پر دې دی چې د لیګ د شپږو ګډونوالو لوبډلو روغتیا، دوهم ځل ټیسټونه، واکسین او قرنطین ځای یقیني کړي. د پاکستان د سوپر لیګ یا پی ایس ایل لوبې د 2020 کال په مارچ میاشت کې هم په نړۍ کې د کورونا او بد خپرېدو له کبله نیمګړې پاتې شوې. د دې لیګ سږنۍ لوبې چې شاوخوا دیرشو بهرنیو لوبغاړو برخه پکې درلوده د فبروري په 20 په کراچۍ ښار کې پیل شوې او ټولې 14 لوبې پکې وشوې. د کرکټ د نامتو ستورو راشد خان او محمد نبی په ګډون د افغانستان 15 لوبغاړي هم د دې لیګ په بیلابیلو لوبډلو کې شامل وو. د افغان لوبغاړو د روغتیایي وضعیت په اړه د معلوماتو لپاره مو د افغانستان له کرکټ بورډ سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالي نه شو. په پاکستان کې د کووید 19 ناروغۍ څه باندې 15 زره مثبت موارد ثبت شوي او له دې کبله د 13 زره کسانو د مړینې راپور ورکړل شوی دی.
د احمد تکل په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان د سوپر لیګ یا پی ایس ایل لوبې په کووید 19 ناروغۍ د کرکټ د څو لوبغاړو د رخته کېدو وروسته وځنډېدې. په دې لوبو کې د 15 افغانانو تر څنګ 150 نړیوالو لوبغاړو هم برخه درلوده. په څو شیبو کې 2 پروګرامونه خپرو. نیمه نړۍ دغه راز پر ټولنیزو موضوعاتو جوړ پروګرام کور کړی.
تاسو لا پیغامونو
زه د زابل ولایت نه تاسو ته ځم. زموږ د معارف د وزارت څخه دا غوښتنه ده چې په اونۍ کې موږ د کلات بابا د علي دارالعلوم څخه فارغ شوي یو. د سوهلسم څخه زموږ اسنادونه او نتایج تر اوسه پورې نه دي رارسېدلي. زموږ غوښتنه دا ده چې دا مشکل د حل کړي تر څو دغه زموږ اسنادونه راکړي. تقریبا 3-4 کاله وسوسلو چې زموږ نتایج کلینی دي کابل ته تر اوسه پورې زموږ د نتایج نه دي راغلي. د وزارت خوا څخه هم دا غوښتنه ده چې دغه نتایج راواسي. وسلام.
محمد زمان هم پکتیا ولایت پټان ولسوالۍ څخه. زمونږ د پټان ولسوالۍ مخکې محلي پولیسو سي وو، محلي پولیسو بیا محلي اردو سي، او 2 مخکې محلي اردو سي واوخته، بیا 3 مونږ د ملي پولیسو سره پاتې شو، او 2 اوس د اردو سره دي. هغه 3 چې کومې دي پوه شو، هغو کې یو ماسک چاته ولک شوی دی. مونږ 15 کسان یو. دا یو ماسک هم نه ده ولک شوی، خو بلکې مطلب دوی سره دي. مونږ 3 پاتې کېږي. هغه 3 اوس داسې وایي چې 15-16 کېږي، 2 اردو سره دي. خیر هغه خو به ولا شي، خو د پولیسو سره چې کوم ماشونه دي دا داسې شکمن غوندې دي. مونږ ډېرې منډې ترلې مو کړې. مونږ د ازادۍ راډیو څخه دا هیله ده چې مونږ د 15 کسانو په نمایندګۍ ما تاسو ته زنګ وهلی ده. ډېره مهرباني.
زه د کندهار ولایت نه خبره کوم د وچکالۍ په باره کې، ځکه چې دلته حالات ډېر د وچکالۍ په برابر باندې ډېر خراب دي. نو زه غواړم چې د دغه بېچاره ولس د کوچیان خلک له دې ستونزو سره ډېر مخ په مخه دي. د وچکالۍ له سببه چې څاروي مري، حکومت په سر وشي، باید داسې منطقو کې ورسېږي چې هلته نوی کال او بازیزي او هلته واښه شوي وي، او هغه منطقې واښه ولدي او هلته سل ځایونه ولدي. ډېره مننه.
زمونږ دا چې ترقی جابات اوبه ډېرې چټلې دي او خلکو مرضونو سره لاس ګریوان دي. حکومت څخه مظاهده ده چې د دغه خلکو غم وخوري، د دې دا مشکل حل فصل کړي. ټول خلک په مرضونو اخته دي. وسلام په احترام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
ازادي راډیو ته ورجست. د دې خبرونې د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی.
چې
د بی پلو خبریالانو ټولنې په افغانستان کې د خبریالانو د وژنو د بندیدو غوښتنه وکړه. ولسمشر محمد اشرف غنی او په کابل کې د اروپایي ټولنې د غړو او ځینې نورو هیوادونو سفیرانو د افغانستان د سولې پروسې د راتلونکو ګامونو په اړه خبرې وکړې. په افغانستان کې د استیناف یوې محکمې د کابل پوهنتون د تروریستي حملې د عامل او طرح د اعدام حکم تایید کړ. په لړم میاشت کې پر کابل پوهنتون په حمله کې 22 کسان وژل شوي وو. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو څیړونکی توماس اندریو وایي چې د میانمار پوځ په تیره میاشت کې له پوځي کودتا وروسته اعتراض کوونکي وهلي، وژلي او په غیر قانوني ډول نیولي دي. د ارمنستان په پارلمان کې د اپوزیسیون د یوې ډلې مشر وایي چې له صدر اعظم سره د وختي پارلماني انتخاباتو په اړه خبرو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. او د ازادي راډیو د تاجکی څنګ پر دوو خبرلانو په پلازمینه دوشنبه کې د تیلو د بایو لوړیدو په اړه د راپور جوړولو پر مهال برید وسو.
نیما نړۍ
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس وا ژوند ما شمن سره په ځای کې نه نو زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د دې نړۍ خبرونه ته خراغلست. د دې اونۍ د خبرونې موضوع مو د مارچ اتمه ده. د مارچ اتمه یا د خزو نړیواله ورځ د دنیا په نږدې ټولو هیوادونو کې د خزو حقونو ته د درناوي په پار نمانځل کیږي. د اکثرو هیوادونو په شان دا ورځ په افغانستان کې هم د دولتي او غیر دولتي ادارو لخوا په غونډو او خزو ته د ګلانو او ټکریو په ورکړې نمانځل کیږي. خو یو شمیر افغاني خزې له دغو نمانځنو څخه خوښي نه دي. د دوی په خبره افغان دولت او د خزو مدافع ادارې دي د خزو د حقونو لپاره بنسټیز کارونه وکړي. خو هغه کوم بنسټیز کارونه دي چې افغان دولت او د ښځو مدافع ارګانونه دي د ښځو د حقوقو د پرځای کولو لپاره وکړي؟
د میرمنو ژوند لپاره خوندیتوب پالیسی پلانونه جوړ کړی شي.
ولی یو شمیر فعال افغاني ښځې په دا وروستیو کې د هیواد یا دندې پریښودو ته اړ شوي دي.
چې د تهدید زما په ژوند باندې څومره د تاثیرات اچولې دي. د سر ساتل زما لپاره مهم و او فامیل ماته د وتلو نور هیڅ اجازه را نه کړله.
د ښځو مدافع ادارې تل د ښځو د حقونو په برخه کې د لاستراوړنو خبره کوي. خو ولی افغاني فعال خزي له دغه لاستراوړنو خوخي نه دي.
بنیادی کارونه نه شوي نو د سایلو زاینه پات کې تر څومره وسایو څومره کلونه د خزو لپاره پروژې راغلي څومره دوی یوازې خپل شخصي کارونه وکړل.
موږ هڅه کړې ده چې په دغه خبرونه کې دغه پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. خو د راپور په پیل کې به د یوې داسې افغاني میرمنې غږ واورو چې د وروستیو ناامنیو له کبله یې خپله دنده پرېښې ده.
دولت موږ سره هیڅ مرسته نه ده کړې. دا یې راته ویلي چې 2 میلیونه وسله به درکړم. ما ورته ویلي چې زه نور هم تورېږم او نور هم مشکلات راته پیدا کېږي، نور هم رسوا کېږم. چې دې تهدید زما پر ژوند باندې څومره د تاثیرات اچولې دي. زما د تر ژوند هغه کونډې او یتیم دپاره ډېر زه مفید تمادم سوی وم. ما کومکونه ورسره کوله. زما دپاره یو ښه فرصت په لاس راغلی و تر څو د هغوی سره کومک وکړم. خو هغوی د داسې کونډې او یتیمان او بې سرپرسته کورنۍ زموږ په غاړه کې وي چې هغوی په وچه ډوډۍ باندې هم توانایي نه درلودلل. د هغوی ژوند تر ما ډېر اغېزمن سوی دی په دې تهدید سره. ما هر څه پرېښوله ځکه چې فامیل ماته اجازه نه راکوله چې زه نور د کور څخه ووځم، ځکه چې د سر ساتل زما لپاره مهم و او فامیل ماته د وتلو نور هیڅ اجازه را نه کړله.
دا فهیمه رحمتي په هلمند ولایت کې مدني فعاله او د یو خیریه بنسټ مشره وه. د رحمتي په خبره د ګواښونو له کبله یې د خیر ښېګڼې کارونه پرې ایښې دي چې له دې سره د رحمتي تر ملاتړ لاندې بې وزلو کورنیو هم خپل مالي ملاتړ له لاسه ورکړی دی. رحمتي ته ورته نورې فعالې ښځې هم ځانونه محفوظ نه حس کوي. نویده کاکړ په کابل کې د معلمینو د ټولنې مرستیاله او د ځوانانو د شورا مشره هم د ناامنیو له کبله اندېښنه لري. خو وایي تر څو چې یې په وجود کې ساوي نه به هیواد پرېږدي او نه به له دندې لاس په سر شي. هغه زیاتوي،
زه غواړم خپل وطن ته خدمت وکړم. مبارزه خور یو ورور زمونږ هغه ده چې په بده ورځ کې د خپل وطن د خپل د وطنوالو د خپل د خلکو لاسنیوی وکړي. زه غواړم تل پاتې شم او تل د خپل وطن ته خدمت وکړم. نورو خویندو باندې هم غږ کوم، راځئ چې د خپل مبارزې ته ادامه ورکړو، خپل آینده نسل جوړ کړو او خپل وطن ته خدمت وکړو.
امینه بیا د وړو خویندو او ورونو مشره خور او د کور د نفقې برابرون کده. امینه هم د امنیتي ګواښونو له کبله دنده پرې ایښې ده، خو له کبله یې د اقتصادي ستونزو سره مخ ده. د هغې په خبره دا ستونزې د هغې او د هغې کشرانو، خویندو او وروڼو د ژوند د پای په معنا ده. امینه زیاتوي،
نارینه و ژوند خو یې ختم کړي، نارینه خو یې تباه کړه، نارینه خو یې واخیسته د ژوند یې بېزاره کړله، او اوس ښځې په دې خاطر په کورو ناستې دي چې یو خو به مو مرګي او بل به مو بې عزتي وي. په سړک به داسې بې عزته پرتې یو، آیا په چاړه به موږ مړه کېږو، آیا موږ په وسلې به موږ مړه کېږو. همد دې ناخوالو د لاسه ښځې ډېرې په کورو ناستې. زه خپله چې دا د استاذۍ وظیفه چې زما پلار به ماته ویلي وای چې لورې د استاذۍ ښه وظیفه نشته، په هغه کې به ستا عزت یې، په هغه کې به ستا قدر یې، په هغه کې به ستا د کورنۍ نه پکه یې. که څه هم زما پلار مړ سو، زه د کورنۍ سرپرست وټاکه سوم چې خپل کشران وړونه خوندې در یو ځای ورسوم، خو د بد بداخ نه چې دغه زموږ د افغانستان حالات موږ دغه حالاته ودرولو چې زه وظیفه پرېږدم، یعنی د بستا کورنۍ ژوند زما سره یو ځای ختم سو، یعنی خراب دې ته موږ ختمېدل وایو، ځکه چې بیا تعلیمه پاتې کېږي، بې سواده پاتې کېږي.
د مارچ 8 د ښځو د پیوستون نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د ښځو نړیواله ورځ په 1950 کال کې نمانځل پیل کړل. په 1950 کال کې د دې ورځې لپاره د مارچ 8 انتخاب کړه. ملګرو ملتونو پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې د دې ورځې هدف د ښځو خواریو او حقونو ته د پام اړولو ترڅنګ د هغوی لاسته راوړنې نمانځل دي. د 2021 کال موضوع یې د کورونا ویروس د خپرېدو پر مهال د ښځو مشرتابه او د مساواتو یا برابرۍ لپاره د نجونو او ښځو د فعالیت نمانځل دي. افغان ښځو هم د تیرو څو کلونو په اوږدو کې د خپلو حقونو لپاره زیاتې قربانۍ ورکړي. په دا وروستیو دوو لسیزو کې د ښځو د حق غوښتنې غږونه له هرې خوا اورېدل کېدل، او هیله کېده چې د ښځو د حقونو لپاره به نور کارونه هم وشي. خو داسې ښکاري چې د تیرو څو میاشتو ناامنیو او د فعالو ښځو په وړاندې مرګونو ګواښونو دغه هیله بېرنګه کړې ده. د افغان ښځو شبکې د حق غوښتنې برخې مسؤله فرشته فرح هم امنیتي ګواښونه د ښځو په وړاندې د خواشینۍ وړ بولي، او په نړیوالو غږ کوي چې په افغانستان کې دې د جنگ دواړه لوري سولې ته وهڅوي. هغه زیاتوي،
د دې لپاره چې موږ وکولای شو چې دغه حالت ته د پای ټکی کېږدو، د دې عامل هم یو عامل دا ده کولای شو چې د سولې مذاکرات په ټپولو ودرېدل، او د سولې نه مذاکرات سرنوشت معلوم نه سو، او تاوتریخوالی ورځ تر بلې ډېر سو. نو ځکه دا حالت دې بیا د امنیتي سبب وسو، او بل داسې موږ په نړیوالو غږ کې اوسو، دوی په دواړو خواوو فشار راوړي، او بالاخره دوی دې ته وهڅوي چې دا د سولې پروسه موافقه او کامیابه اوسي.
په افغانستان کې د افغانو فعالو ښځو په وړاندې اوسنی امنیتي وضعیت د ټولنې په ټولو وګړو اغیزه کړې ده. افغان ټولنپوه شمیم امیری وایي د ښځو مدافع ادارې دي د ښځو د اساسي حقونو لپاره کار وکړي، کنه د افغانو ښځو فعالیتونه به ورځ تر بلې تت شي. هغه زیاتوي،
هر یو ښځه په افغانستان کې د ستونزو سره مخامخ ده او لاسو ګریوان ده. مانه واخله تر ټولو، که یو د کور ښځه وي یا د دفتر مېرمنه وي، ښځه ته په فیصله کې د هغې د جوان په فیصله کې، د جوان په برخه کې د هغې فیصله بل څوک کوي. باید د ښځو دپاره کار وکړلی شي، د ښځو د مېرمنو جوان دپاره خوندیتوب پالیسي پلانونه جوړ کړی شي، او که همداسې یو تمثیلي